امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه نوشب آشنای نن د دوشنبه ورځ د قوس میاشتې 14 د نومبر له 15 سره برابر ده او بخی د دسمبر له 15 سره برابر ده. امریکا غږ آشنا راډیو خپل ماښامنۍ خپرونې پیلې. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی اورئ.
اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د افغان ځواکونو لیکو ته پر جلب و جذب باندې جدي کار روان دی. ایران او چین د باندنیو چارو وزیرانو ویلي چې هیوادونه مکلفیت لري چې د ایران د اټومي پروګرام په تړاو موافقه تطبیق کړي. او د اسرائیلو مطبوعاتو د امریکا د باندنیو چارو د وزیر د یکشنبې د ورځې څرګندونې غیر ډیپلوماتیکي ګڼلې دي.
قدرمنو اوریدونکو د نورو رپورټونو او مرکو سربیره دا هم درته د پوره خبرونو له اوریدو وروسته خبرو. په هند کې د آسیا د زړه په کانفرانس کې پر پاکستان باندې د ولسمشر غنی څرګندو نیوکو د هغه هیواد د چارواکو مبصرینو سخت غبرګون پارولی دی. د کندار امنی قماندان جنرال عبدالرازق وایي چې پاکستان په ټول قوت سره هڅه کوي چې د القاعده او ځینو نورو بهرنیو وسلوالو ډلو لپاره د زابل د شمالي سیمو په ګډون د مرکزي افغانستان په غرنیو سیمو کې مرکزونه جوړ کړي. خو افغان حکومت په مقابل کې څه کوي؟ دا به د جنرال عبدالرازق په مرکه کې روښانه شي. قدرمنو اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. وزرته حسیب الکوزی د دې سات پوره خبرونه وایي.
اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي د افغان ځواکونو لیکو ته پر جلب و جذب کار کیږي. ښاغلی عبدالله ویل دوامدارې جګړې او د افغان ځواکونو تلفاتو ته په کتو سره د ژمي په موسم کې د تازه سرتیرو پر جلب و جذب جدي کار روان دی. ښاغلی عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا غونډې کې د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو ته وویل چې د افغان ځواکونو تلفاتو ته په کتو سره د ژمي په موسم کې د جلب و جذب مسلې ته دې زیات پام وکړي. ښاغلی عبدالله ویل د امنیت شورا د پریکړې له مخې د افغانستان امنیتي سکتور ته لارښوونه شوې چې په روان ژمي کې د امنیتي ځواکونو لیکو ته د جلب و جذب پروسې باندې زیات تمرکز وکړي. افغان حکومت په داسې حال کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو لیکو ته پر جلب و جذب ټینګار کوي چې روانې سوي کال کې د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې کچه په بېساري توګه لوړه شوې ده. افغانستان د بیا رغونې دپاره د امریکا څارونکي اداره یا سیګار رپورټ ورکوي چې د 2016 کال په لسو میاشتو کې 5523 افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په وسوالو نښتو او چاودنو کې وژل شوي دي او دغه راز شاوخوا 9615 نور ټپیان شوي دي. د ناټو د اټکل له مخې دا مال د افغان ځواکونو مجموعي شمېره 3,55,000 ته رسېږي چې 1,83,000 یې د اردو، 1,45,000 یې د پولیسو او 28,000 نور یې د سیمه ییزو پولیسو په لیکه کې فعالیت کوي. افغانستان دفاع وزارت وایي چې په سږ کال ژمي کې د ملي اردو لیکو ته له 10,000 زیاتو تازه سرتیرو د جلب و جذب پر پلان باندې کار کوي. دغه وزارت د ویان مرستیال جنرال محمد رادمنش امریکا ژغت وویل هر ورځ تر 500 ځوانان د دفاع وزارت د جلب او جذب مرکزونو ته د ازموینې دپاره مراجعه کوي. د ایران او چین د باندنیو چارو وزیرانو دغو حکومتونو څخه چې د ایران د اټومي پروګرام په تړاو یې موافقه لاسلیک کړې غوښتي دي چې په خپلو هیوادونو کې د داخلي تغییراتو برسیره دي د دې موافقې تطبیق ته دوام ورکړي. داسې معلومی دی چې د دغو لوړپوړو ډیپلوماتانو هدف د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د کمپاین پر مهال یې ویلي وه چې د ایران سره به پر اټومي موافقې د سره مذاکرات وکړي. تر اوسه پورې د موافقې نورو لاسلیک کوونکو د دې موافقې د بدلولو په برخه کې کومه دلچسپي نه ده څرګنده کړې. د ایران د باندنیو چارو وزیر جواد ظریف دوشنبې په ورځ په بیجنګ کې وویل چې هغه هیوادونه چې د موافقې لاسلیک کړې د مکلفیت لري چې په بشپړ ډول یې تطبیق کړي. نوموړي زیاته کړه چې ایران به هیڅ یو هیواد اجازه ورنه کړي چې په دې برخه کې یو طرفه اقدام وکړي. ایران د اقدام حق لري. په عین حال کې د چین د باندنیو چارو وزیر وونګ یې وویل چې دغه موافقه باید د ټولو لخوا په بشپړ ډول تطبیق سي او دا کار د ټولو دخیلو خواو مسولیت دی. د اسرایلو مطبوعاتو د امریکا د باندنیو چارو د وزیر جان کیری د یکشنبې د ورځې څرګندونې غیر ډیپلوماتیکي ګڼلي او ویلي دي چې دا د اسرایلو سخت انتقاد دی. ښاغلي کیری په واشنگټن کې د اسرایلو طرفداري یوې ډلې ته په وینا کې وویل چې اسرایل د خطر په لور روان دي او دلیل یې هم د دغه هیواد د حکومت پالیسۍ دي چې د فلسطینیانو په برخه کې یې تعقیبوي. ښاغلي کیری د بروکینګز په انسټیټیوټ کې د غونډې د ګډونوالو او کوربه پوښتنو ته ځوابونه وویل او ویې ویل چې د منځني ختیځ پر ټپه ولاړه د سولې پروسه نوره هم پسې خرابیږي او پر غلطې لور روانه ده. خو ښاغلي کیری د اسرایلو سره خپل علاقه هم څرګنده کړه او ویې ویل چې د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو سره یې 315 ځلې لیدلي او اسرایلو ته یې 40 ځلې سفرونه کړي دي. ښاغلي کیری په عین حال کې د اسرایلو د ښوونې روزنې د وزیر څرګندونې چې ویلي دي چې هغه حل لاره چې په لړ کې بیا دوه حکومتونه رامنځته کیږي نور کار نه ورکوي. دا خبرې یې د خواشینۍ وړ ګڼلې دي. پاکستانی چارواکي وایي چې د کراچۍ ښار په یو عصري هوټل کې د سخت اور لګېدو له امله لږ تر لږه 11 تنه مړه شوي دي. پولیس وایي چې د دوشنبې په سهار د هوټل په اشپزخانه کې په بل شوي اور کې تر 500 ډېر کسان ټپیان شوي هم دي. پولیس وایي د اور د خپرېدو علت معلوم نه دي او وایي چې په مړو شویو کې 4 ښځې هم شاملې دي. د پاکستان اکثره ودانۍ مسؤلیتي معیارونه نه لري چې د دا ډول پیښو مخه پکې ونیول شي. ملګرو ملتونو نن د دوشنبې په ورځ د هغو خلکو سره د مرستې دپاره د 2.2 میلیارد ډالر غوښتنه کړې ده چې د نړۍ په مختلفو سیمو کې جګړو او آفتونو ځپلي دي. دا مرسته د 2018 کال لپاره غوښتل شوې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د څانګې مشر سټیفن اوبراین د دوشنبې په راپور کې ویلي چې خیریه کار تر هر څه او بل هر وخت ډېر مهم او لازمي دي. د ښاغلي اوبراین په وینا خلک بشري مرستو ته محتاج دي. د ملګرو ملتونو د ادارو او خیریه موسسو خوا د کومک ټولولو هدف دا دی چې راتلونکي کال کې د درو دیش هیوادونو څخه د 29 میلیونو مرستو ته اړ خلکو د جملې څخه 2.8 میلیونه ډیر بېوزلو خلکو ته بیړنۍ مرستې ورسول سي. د امریکا یو حکومتي قاضي په میشیګن ایالت کې د جمهوري ریاست د انتخاباتي رایو بیا شمېرنې امر کړی دی او داسې هدایت ورکړل سوی چې نن دوشنبه ماپښین به په دې ایالت کې د رایو بیا ځلې شمېرنه پیلېږي او دا پروسه به د ډسمبر تر 13 پورې ادامه پیدا کړي. قاضي مارک ګولد سمیت د یکشنبه په ماښام په حکومتي محکمې کې د لوی بحث وروسته نن سهار وختي دا حکم صادر کړي. د رایو د بیا ځلې شمېرنې قانوني درخواستونه په میشیګن، پنسلوینیا او ویسکانسن ایالتونو کې ثبت شوي دي. دا هغه درې ایالتونه دي چې د نوومبر د 10 نیټې په انتخاباتو کې د خپلې سابقې خلاف چې د ډیموکراتانو ملاتړ به یې کاوه په لږ توپیر سره یې جمهوري غوښتونکي ډونالډ ټرمپ بریالی کړي. افغان کډوال د یوې جرمني پیغلې د وژلو په تور نیول شوی دی. 19 کلن افغان کډوال تورن دی چې لومړی یې پر یوې نجلۍ جنسي تیری کړی او بیا یې وژلې ده. د جرمني د صدر اعظم مرستیال وایي چې د دې افغان کډوال نیول د خلکو د احساساتو د پارولو او پروپاګند لپاره باید ونه کارول سي. پولیس وایي د تیپ پوهنځۍ دغه زده کوونکي د اکتوبر په نیمایي کې له یوې مېلمستیا څخه د کور پر لور روانه وه چې لا درکه سو او بیا یې مړی په یوه سیند کې وموندل سو. دا پیښه د جرمني د فریبرګ په ښار کې شوې ده. تورن افغان د ځینو شواهدو او مخفي کمرو د تصویرونو په اساس نیول شوی دی. پولیس وایي دا یو جنایي قضیه ده خو تر اوسه نیول شوی افغان څه نه دی ویلي. او د کالیفورنیا د اوکلند ښار په یو ګدام کې د اور لګېدو له امله د مړو شمیر 30 کسانو ته رسېدلی دی او د روانو طاقاتو څخه ښکاري چې کیدای سي دا شمېره نور هم پسې لوړه سي او تر 40 کسانو پورې ورسېږي. په دې ځای کې د موسیقي یو محفل روان و چې د برق د شارټۍ له کبله اور پکښې ولګېدی. په دې ګدام کې اور د جمعې په ماښام بل څو ګدام د دې اجازه نامه نه درلوده چې د موسیقي په کلب بدل سي. دا و د دې سات خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. دا هم د روانه خبرونه لمړی رپورت. په هند کې د آسیا د زړه په کانفرانس کې پر پاکستان باندې د ولسمشر غنی څرګندونې وکړو. د هغه هیواد د چارواکو او مبصرینو سخت خبرګون پارولې دی. ولسمشر غنی په هند کې وویل چې د پاکستان لمرستې او کوربتوب پرته طالبان په افغانستان کې یو میاشت هم نشي ټینګېدلې. نو تفصیل د آشنا تلویزیون پر رپورټ کې اورو.
په هند کې د آسیا د زړه په کانفرانس کې پر پاکستان باندې د ولسمشر غنی څرګندونې وکړو. د هغه هیواد د چارواکو او مبصرینو سخت غبرګون راپارولی دی. سرتاج عزیز په هند کې د کانفرانس څخه په ډیره بیړه او غوسه بیرته اسلام آباد ته ستون شو او خبریالانو ته وویل چې غنی د پاکستان د دښمن د زړه خبرې کړې دي.
موږ د هغوی په ستونزه پوهیږو او په دې هم پوهیږو چې اشرف غنی د پاکستان د دښمن په هیواد کې داسې خبرې ولې کړې. ښکاره ده چې هغه څه یې وویل چې هندوستان یې اورېدل غوښتل.
غنی او مودي دواړو د ناامنیو پله پر ګاونډي هیواد واچوله او د پاکستان څخه یې وغوښتل چې په کشمیر او افغانستان کې جنګېدونکي ترهګري ډلې وځپي. په کانفرنس کې د پاکستان د ګډون کولو د پریکړې د ګټې په اړه د پښتنې په ځواب کې سرتاج عزیز وویل چې نړیوال خبر شول چې پاکستان د هند سره د قضیې یو اړخ دی.
دې غونډې ته د ورتګ ګټه دا وه چې موږ منځوي نه یو. هلته ټولو مشرانو دا درک کړه چې موږ د پروسې برخه یو. هند او پاکستان دواړه د کشمیر پر کرښه ستونزه لري او موږ یې باید حل کړو.
د آسیا زړه په شپږم کنفرانس کې چې پرون د هند د امرتسر په ښار کې ترسره شو، د افغانستان د نورو ستونزو او اړتیاو برسیره په ښکاره د پاکستان څخه وغوښتل شول چې هغه ترهګري ډلې له منځه یوسي چې په افغانستان او کشمیر کې ترهګریز فعالیتونه کوي. د کنفرانس په پای کې د هند مالیه وزیر ارون جیتلی خبریالانو ته وویل چې پر افغانستان کې د سولې، ثبات او پرمختیا لپاره د ترهګرو له منځه وړل حتمي دي.
په لومړي ځل د آسیا د زړه د کانفرنس په پریکړه لیک کې په افغانستان او سیمه کې د ترهګرو ډلو د ځپلو د غوښتنې برسیره، د القاعده په څیر د لشکر جنګوي او جیش محمد او نورو ترهګرو ډلو نمونه ولیکل شول.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی وویل ترهګري تر ټولو لویه ستونزه ده.
خو په عین حال کې زموږ سیمه د ترهګرۍ او سخت دریځۍ له ډېرې جدي مسئلې سره لاس او ګریوان ده. موږ فکر کوو جدي ستونزه دا ده چې ترهګر دولتي سرپرستی لري چې نه یوازې د هغوی دپاره بلکې د ټولې سیمې لپاره ډېر بد عواقب لري.
خو په کنفرانس کې او له کنفرانس څخه د باندې پاکستان د تل په څیر یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د ناامنیو د زیاتېدو پړه پر پاکستان اچول ګټه نه لري.
راډیو چې تاسو ورباندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا راډیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د کندهار امنی قماندان او د جنوبی ولایتونو اپراتیفی رئیس جنرال عبدالرازق وایي چې پاکستان په ټول قوت سره هڅه کوي چې د القاعده او ځینو نورو بهرنیو وسلوالو ډلو لپاره د زابل د شمالي سیمو په ګډون د مرکزي افغانستان په غرنیو سیمو کې مرکزونه جوړ کړي، خو دوی یې په ضد نظامي عملیاتو ته تیاری نیسي. نوموړي له امریکا غږ آشنا راډیو سره په خبرو کې وویل چې پاکستان له دې لارې غواړي د نړیوالو له فشار نه د ځان خلاصون لپاره وښیي چې د تروریستي او تندلارو ډلو مرکزونه افغانستان ته انتقال شوي. د کندهار په شمالي ولسوالیو او د ډیورند خط ته نږدې په ځینو ولسوالیو کې د نوو نظامي عملیاتو په اړه هم خبرې کړي. زموږ همکار عزیز الله پوپل له نوموړي سره مرکه کړې په ګډه یو.
مهرباني جناب محترم، د کندهار په شمالي ولسوالۍ په خاص ډول غورا کې د غرس په نیش کې روسي امنیتي واقعیت څه د تشویش وړ موضوعات دي، روسي امنیتي انکشافات چیشته په دې ساحه کې؟
تشکر. اخرنی پیښې چې زموږ د نیش ولسوالۍ کې هلته عسکر روم پولیس زخمیان او شهیدان سو، په زیات تعداد ملکان چې د دښمن د تروریستانو د پردي د مزرانو هدف وګرځېده، هلته درویش کسه ملکان شهیدان سو، په هغه کې او د دې هغه ناتواني شي چې دی غواړي چې په خلک خپل وحشت خپور کړي. خو دا د هغه ولایتونه چې روزګان او هلمند دي، د هغو د نامنۍ سره زموږ هغه ولسوالۍ شمالي ولسوالۍ چې د دې سره پر سرحد پرتې دي، نو هلته ځینې مشکلات رامخته شوي وو. خو اوسنی امنیتي وضعیت هلته نورماله دی، او هلته د دښمن تر څلوېښتو کسو ډېر ووژل شوه، او وسن زمر تسبی عملیات په غوسه کې شروع دي، نو ان شاء الله وس لته اوزام اتمنه.
فعلاً هم دا اوس د کندهار په کوم سهو کې نظامی عملیات یا هغه صحیح چې له امنیتي پلوه یو اندازه تشویشونه لري د کندهار کوم سیمې دي؟
د کندهار د میوان ولسوالی او د شاولیکوټ ولسوالی ځینې سیمې، او د شوراوک ریګستان او معروف ځینې سیمې د مشکلات لري، او لته چاغه یو د ډورند خط سر پر دې سیمې دي چلته تورستان پازاد باندې خپل ټریډینګ مرکزونه لري، او لته عملی کې زمر پر سرادی پوسو باندې، او یو هغه ولسوالی چې د ترنکوټو او د زابل د درچوپانو خاک اغوان یا د هلمند د سنگینو د دې سره هم سره ده دي، هلته ځینې مشکلات لرو چې هلته اوس هم تصفیه عملیات سم په میوند کې شته، هم په شاورکوټ خاکریز په جسو کې شته، او دا به انشاءالله دوامدار وي د دښمن د تصفیه دپاره، د دې دپاره چې دوی دلته مرکزونه جوړ نه کړي، زموږ عملیات به دوامدار وي په ژمي کې.
بل د ډیورن خط موضوع مو یاد کړ، د ډیورن خط نږدې د زابل په شمول زو ولسوالیو کې د دولت مخالفینو سیمیز ګمرک خپل کنټرول لاندې راوستل دي، ځینې نور محلي خلک یې ګواښل دي چې صحه پرېږدي، یو ډول داسې دی چې د امنیتي لحاظه خلک په تشویش کې دي. ساسو مسؤلیت په سرحدي ساحو کې هم دی، د دغه شي لپاره یعنی تاسو څه چاره سازي کوئ، څه پلان په پام کې سه؟
داسې نه دی چې دی یو ګمرک تر خپل پوشش لاندې راوستلی، ګمرک نشته، هلته دی یو کچاکي لار پیدا کړې ده، هغه دپاره تورستان استفاده کوي، او هغه هر وخت زموږ ځینې کتاب خاص هلته عملیات کوي، او دا به نور هم دوامدار وي.
دغه د بهرنیو کډو موجودیت په ساحه کې او د تعداد هم وایي زرهاو کسان ته رسیږي، او ډېر اوچت مالي امکانات هم لري، دا کسان تاسو د داعش مربوط بولی که د القاعده او یا هم د نور وسلوالو ډلو مربوط؟
دا کسان د القاعده او د اکانی شبکې او د تورستانو د طالبانو یو ځای د پاکستان په حمایه دا خلک دي چې د وزیرستان او په بلوچستان په ځینو ځایو کې ساتلي وو، د افغانستان د حکومت پر ضد باندې تورستي فعالیتونه په کول، اوس هم ځینې اخواته دي ځینې دې خواته دي، نو دوی کوشش کوي چې رقم د صدر پوشش لاندې راولي چې بیا دوی خپل ځینې مرکزونه د لیې په داخل افغانستان کې وساتي. د هغه کسان دي د القاعدې او د کاني شبکې خلک، اکثریت یې پنجابیان دي، لږ لږ عرب پکې دي، نور اکثریت پنجابیان دي، او د ازبک و د کرستانو د نور ځای هغه ترسان چې دی هغه پکې.
بل ان تاسو واشي د القاعده ډله بیا د منسجم او منظم کېدو په حال کې ده؟
په ځینې ځای کې دی، وسم په کراچي کې دی وجود لري، په پېښور کې دی وجود لري، د کوټه په ځینې ځای کې دی، غواړي چې د خپل د فعالیت سره افغانستان وشي، چې داسې دنیا ته ښکاره کړي چې په پاکستان کې القاعده نشته، هغه په افغانستان کې پیدا سو، کنه د دې اصلي بیخ ټوله په پاکستان کې دی، د ډیورن د خط اخته دی، خالي د دې هغه د فعالیت سره د غرنۍ سیمې د افغانستان چې د خاکاغان دی یا ناواد غزنی ده او یا نوبار دی، هغه غرنۍ سیمې د درچوپان د خاص روزګان مابین دغه ځینې سیمې دی ادب ګرځولي چې دی هلته خپل فعالیتو ته دوام ورکړي، او نور د دې هغه مشرانو ټوله په کراچي او پېښور دې ځای کې وسیږي. دی غواړي چې دغه بدنامۍ نم یا رقم د دنیاوالو مخ ټوله اوس پاکستان ته اوښتی دي، غواړي چې دا دلته ښکاره کړي چې د افغانستان کې مرکزونه دي.
دغه د زابل په شمالي ساحو کې چې ناواله ده وسلوال دلته موجود دي، یا د منځنۍ اسیا د هیوادونو اتباع چې تاسو یاد کړه، یا هم پنجابیان پکې موجود دي، محلي کسان ځایي اوسیدونکو وایي چې له دې څخه دوی تشویش لري، ممکن را روان پسرلی دوی دپاره ناامن وي، او فعلاً د دغو بهرنیو وسلوالو د چکولو دپاره څه داسې مشخص په د نیجر راتلونکي کې څه نظامي عملیات شته؟
نظامی عملیات به د نظامی اسرار دی، د هغه وخت ګورو، موږ نه غواړو چې دلته تورستانو مرکزی دلته باید شي دولتي کتاتی ځای پر ځای شي، او په قرار دا کار به انشاءالله وسی، خو چې نور ته وزیر شي سي دا به موسی.
تشکر شونده
وسی، ډیر تشکر ستاسو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
چین نن د دوشنبه په ورځ د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د سخت ټویټ له انتقاد سره مخامخ شو، ځکه منتخب ولسمشر د تایوان له ولسمشر سره په ټلیفون خبرې کړې وې. چین دا غټ توهین بولی چې دا ومنل شي چې ګنې تایوان جمهور رئیس لري، مګر سره له دې چې هم د دې خبرو پړه پر تایوان ورواچوله. په دې اړه دا اټکلونه رامنځته شوي دي چې آیا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د متحده ایالاتو په بهرنۍ پالیسۍ په آسیا کې له سره غور وکړي، ځکه د هغه د جمعې د ورځې د خبر چې د تایوان له ولسمشر سای انګوین سره خبرې وکړلې، ډیر خلک په امریکا کې دننه او بهر اریان کړل. نور تفصیل په رپورت کې اورو.
د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د ټلیفوني خبرو د تایوان د پرسمیت پیژندلو اټکل رامنځته کړی دی. هغه د چین په اړه په خپل ټویټر کې ولیکل چې کله چین د خپل پولي واحد بیا راټیټوي، زموږ د کمپنیو لپاره رقابت او سیالي ګرانوي، زموږ پر تجارتي اموالو زیاته مالیه لګوي، د جنوبي چین په سمندرګي کې خپل پوځي حضور تقویه کوي، نو چین له موږ نه پوښتنه نه کوي چې آیا دا کار سم دی که نه. په همدې ترس کې د ښاغلي ټرمپ ډلوایي دا خبرې د حسن نیت خبرې وي، خو دې جنجال ته تر اندازې زیات اهمیت ورکړ شوی دی.
This was a courtesy call.
دا زما لپاره ایرانمون کې دا چې ولسمشر اوباما په کیوبا کې یو قاتل دیکتاتور ته تیر کال د دوستۍ لاس ورغځو او هغه اتل بلل کیږي، خو منتخب ولسمشر د حسن نیت څرګندولو لپاره د تایوان له جمهور رئیس سره خبرونه دومره غټ جنجال جوړیږي.
د دې ترڅنګ د منتخب ولسمشر مرستیال مایک پنس دا خبره رد نه کړله چې ښاغلی ترامپ د چین سره په تجارتي او نورو مسایلو کې پیاوړی دریز غوره نه کړي. ښاغلی ترامپ د خپلې انتخاباتي مبارزې په ترڅ کې هم د چین په اړه ډیر واضح دریز درلود.
موږ له چین سره د تجارت 1500 میلیارد ډالر کسر لرو. موږ دې ته اجازه نشو ورکولی چې چین زموږ منابع لوټ کړي. دا د نړۍ په تاریخ کې تر ټولو ستره غلاده.
د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی وایي د چین او امریکا ترمنځ تجارتي اړیکې پر دوه اړخیزو ګټو ولاړې دي. هغه د تایوان له ولسمشر سره د ښاغلي ټرمپ د خبرو په اړه ډیر ډیپلوماتیک ځواب ورکړی دی.
دا د یو چین د پالیسی مسأله چې متحده ایالاتو له ډیرو کلونو راهیسې منلې ده نشي بدلولی.
څرنګه چې امریکا له تایوان سره له 1999 رئیس ډیپلوماتیکي اړیکې نه لري او چین تایوان خپل خاوره بولی، نو د منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ خبرې د تایوان له ولسمشر سای انګ وین سره د هغوی لپاره د منلو وړ نه دي. دا چې منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ دا نیت لري او کنه چې له تایوان سره اړیکې پراخې کړي، دا به په ښه توګه هغه وخت معلومه شي چې په بله میاشت کې په رسمي ډول خپل دوره پیل کاندي. نسیم ستانیزای، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
کله چې تیره میاشت عراقي ځواکونو د موصل ښار د بیرته نیولو عملیات پیل کړل، د امریکا اف 200 ډوله جنگي الوتکو د داعش مرکزونه پکې وویشتل. نور تفصیل په رپورټ کې اورو.
د نړۍ په مختلفو سیمو کې د هوایی جنگي ځواک غوښتنه تل د وخت او د هوایی قواو پیلوټانو ځواب کړی دی. په هر پیلوټ د کلونو روزنې او میلیونونو ډالرو پانګونه شوې ده چې دا پرمختللي الوتکې والوزي، کم چې اوس د ډېر پرمختګ له امله په الوتونکو کمپیوټرونو بدل شوي دي. جنرال سکاټ وینډرهام او جنرال جان کوپر د پیلوټانو د تخنیکی مدیریت او پرسونل مسولان دي. دا اول ځل ده چې دوی د امریکا غک سره د ځانګړو خبرو لالارې د دې مخ په زیاتیدونکو جنجال خبرې کوي.
زه ویلی شم چې نوي کسان نه لرو او همدا دلیل دی چې نن پرې خبرې کوو. موږ ډیر لږ ځواک لرو چې د محربي قومندانانو تقاضا پرې پوره شي.
دا کمبودی په دې وروستیو کې ځکه پیدا شوه چې بودیجه کمه شوه، او په عین وخت کې امریکا په 2010 میلادي کال کې د عراق نه ووتله او داسې توقع کېدله چې د افغانستان نه به هم ووزي.
تر ټولو مهم سرعت دی. تاسو پوهیږئ چې موږ د داعش لپاره پلان نه درلود، بلکې بیرته کورته ستانه شو.
د لونګلی ایست د هوایی اډی پیلوټان وی په وار وار او د اوږدې مودې لپاره په پوځي دندو پاتې کېدل د هغوی مورال کمزورې کړې ده.
موږ په 45 ورځې ماموریت کې وو، بیا یې هغه نیوي ورځې او بیا یې 140 ورځې کړ. اوس دا وظیفه شپږ میاشتې شوه او تر څنګ ځینې مهم چارواکي په یو کلن ماموریت اصول کېږي.
پرله پسې اوږده دنده یوازنی علت نه ده چې پیلوټان دنده پرېږدي. هوایی ځواک د تیرو دوه کالو په پرتلې سا کالې شاوخوا 115 پیلوټان روزي. په 2016 میلادي کال کې یوازې 40% ماربوي پیلوټانو د خپلو قراردادونو د تجدید لپاره مراجعه کړې ده. د جنگي پیلوټانو کمی په داسې وخت کې محسوسیږي چې تجارتي هوایی شرکتونه چې د کور دننه منظم پروازونه او د لوړ معاش توان لري، د همداسې هغو با تجربه پیلوټانو په لټه کې دي چې د پرواز سره مینه لري. د امریکا هوایی ځواک د کانګرس نه د پیسو غوښتنه کوي او وایي چې پر ماشونو سربیره دوی ته د 48000 ډالرو کلنه انعام هم په نظر کې ونیول شي. دا کار اول ځل په 1999 کال کې شوی دی. د دفاع وزارت په دې هیله ده چې د بودیجه به د هوایی ځواک ماربوي بیړنیو ماموریتونو لپاره د مجربو پیلوټانو د جذب تقاضا پوره کړي او تر څنګ به یې نوي کسان وروزل شي. اوس نو جنرالان وایي د دې توان لري چې ټول هغه جنگي هوایی ماموریتونه ترسره کړي چې د جبهو په لومړیو کرښو کې ورته اړتیا ده. خو که د جنگي پیلوټانو رامنځته شوې ستونزه حل نشي، د
ډیر زر به دا توان د لاسه ورکړي. سید سلیمان اشنا د امریکا غږ آشنا ټلویزیون واشنگټن.
گرانو هوادوالو، ما ته په ماشومتوب کې د ځینو عواملو له کبله د پولیو یا ګزرن واکسین نه ده رسېدلی. اوس په دواړو پښو معلولیت لرم. بنا له تاسو څخه هیله کوم خپل ماشومان واکسین کړئ. صبری اندر د لوړو زده کړو وزارت حقوقي سلاحکار.
د روغتیایي مسولینو په وینا په خوست کې د ګزرن ضد واکسین نه د انکاري کورنیو په شمیر کې ډیروالی راغلی دی. دوی له خلکو غواړي چې د ماشومانو روغتیا او راتلونکي په پام کې ونیسي. ابراهیم رحیمی پاک له رپورټ را لګلی.
وروسته له هغه چې د عامه پوهاوي د مبالغینو فعالیتونه ګربز او عالیشهر ولسوالیو ته محدود شوي، د دغه ولایت په نورو سیمو کې د ګزرن ضد له واکسین څخه د انکاري کورنیو شمیر ډیر شوی. د تیر فرای کمپاین پر مهال چې د هیواد په دولس ولایتونو کې تر سره شو، په خوست کې څه باندې 900 ماشومان د ګزرن له واکسین څخه محروم ساتل شوي. حال دا چې څو میاشتې مخکې دا شمیر شاوخوا 900 وو. په دغو انکاري کورنیو کې د خوست پر ځای خلکو سربیره یو شمیر وزیرستاني کډوال هم شامل دي چې ځینې عقیدوي مسایلو پر بنسټ نه غواړي خپلو ماشومانو ته د فلج ناروغۍ ضد واکسین ورکړي.
ایمونو محمد شاه دی، خوست اوسیدونکی. نو کدا غ پلرون پولیو زد واکسین چې په وړیا دی ماشومان ته ورکول کیږي، دوی نه ورکوي. دا د خپل ماشومان دی ارتلون کې سره ظلم کی، او دغه ماشومان که خدای ماکه مایو کیږي د ټول عمر پوره به د ټولنې په ګو بوروي.
د عامه په هوی مسول ډاکټر نجیب رحمان اندیښنه څرګندوي چې کدی ولایت په نورو سیمو کې د عامه په هوی کارکونکو ونه ګمرل شي احتمال لیدل کیږي چې د انکاری کورنیو شمیر نور هم زیات شي. د هغه په وینا په هر سیمه کې چې یو ماشوم د پولیو په ناروغۍ اخته شي، دا د دې څرګندونه کوي چې په همدې سیمه کې 200 نور ماشومان هم د پولیو په وایروس ککړ شوي دي.
یو ماشوم چې نوی په پولیو باندې اخته شوی دی، د پکتیکا د بیرمل ولسوالۍ څخه د خوست ګربز او ګلان کیم ته کډه شوی دی. اوس په ټوله کې د خوست په ولایت کې د پولیو د وحشي وایرس فعال دوران موجود دی، یعنی دا یو بالفعل خطر دی زموږ د ټول د خوست د ماشومانو لپاره. خصوصا هغه ماشومان مو ډیر د خطر سره مخامخ دي چې هغوی ته یا هیڅ واکسین نه دی شوی، او یا هم د ګوتو په شمیر واکسین ورته شوی دی او د بدن معافیتي سیستم یې ټیټ دی.
سپینګری قادر شاه له ټولو خلکو غواړي چې د خپلو ماشومانو د روښانه راتلونکي په خاطر له فلج یا ګزن څخه د هغوی د ژغورنې لپاره د دې ناروغۍ ضد دوه دوه څاڅکي واکسین ورکړي.
نو مو په نظر خو د دې مرض علاج نشته غیر له دې نه چې وقایه ده. دا باید هر څوک وکړي، هر مور پلور خپل بچی په آینده کې چې دی دغه تعلیم په آینده کې چې دی دغه د صحت په آینده کې چې وي دغه د سرمایداري په هغه کې چې وي آینده کې چې وي داسې د صحت په آینده کې وي، یعنی د واکسینو په آینده کې دی وي کاغه پولیو وي کاغه د شری واکسین وي کاغه نور واکسین وي، باید د ماشوم یوال نه د افتدې نه غم وخوري.
ګزرن یا په ماشومانو کې فلج ساري وایروسي ناروغي ده چې تر 15 کلنۍ کم عمر ماشومان ورسره مخ کیږي. دا ناروغي تداوی نه لري، خودی مخنیوی یوازینی وسیله دی پولیو زد واکسین دی. پاکستان، افغانستان او نایجیریا هغه درې هیوادونه دي چې د پولیو ساري ناروغۍ مثبتې پیښې لري. ساکال تر اوسه پاکستان کې 8، افغانستان کې 12 او نایجیریا کې د پولیو 4 مثبتې پیښې تثبیت شوې دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
لا پاکستان نه راستنیدونکو افغان ماشومانو ته اوس په پاکستان کې د پولیو څاڅکي یا د ګزرن د مخنیوي واکسین نه کیږي. هغه مهاجر کورنۍ چې له پاکستان نه افغانستان ته ستنیږي، هیواد ته له رسیدو سره سم خپل ماشومانو ته د ګزرن ضد پولیو څاڅکي ورکړئ او د فلج له ناروغۍ نه یې وژغورئ. قدرمونه اوریدونکو، نیم ساعته پښتو خبری خپرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په څو لنډو شیبو کې د دری خپرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. اوریدل مه هیروئ. ورپسې د خبرو اترو گفتو شنود خپرونه وه. اورئ، له پاکستانه په څرګند ډول د جمهور رئیس غني دا ډول غوښتنه دغه هیواد ته څه پیغام رسوي؟ ولسمشر غنی د یک شمې پر ورځ د هند په امرتسر ښار کې د آسیا د زړه په کانفرنس کې پر پاکستان غږ وکړ چې د افغانستان سره د مالی مرستو پر ځای دې په خپل هیواد کې وسلوالو یا خیانو په ضد اقدامات وکړي. د خبرو اترو گفتشنو د بحث موضوع همدا ده. تر بیا الله ملشي.